السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي وایي د طالبان حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي.
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي.
کونړ کې له معلولینو سره د ویلچیرو مرستې شوي.
ملکه مینوم دی نا کور به موږ سره ډیر زیات تکلیف وو، اوس موږ ډیر خوشاله دي. سیکل ته پتاګ را تک کې ماته ډیر مشکلاتو.
پروزګان کې د 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو.
تراغلی هم د سری میاشتې ریاست ته چې د زموږ سره مرسته کړې ده، ستمر ډېر اړتیا درلوده، ځکه چې دا 15 کاله زموږ منځکې کمربند وي.
د پاکستان به هم راپور درته خپور کړو چې هلته د واورو او یخنۍ له وجې له شلو زیات کسان مړه شوي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
دا لغمان په مهترلام کې د سختو رختون لکبل د یو کور چت لیدل دی چې یو ماشوم په کیمړه او 15 نور په کې ټپیان دي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا دی وی اوکرانی مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت غوښتنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې ولې د لاریونونو په وړاندې له روسیې مرسته وغوښته. د لغمان په مرکز محترلام کې د یو کور د چت د پریوتو پیخه کې و ماشوم مړاو 15 تنه نور ټپیان دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي صلاح الدین زاهد د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه دی ولایت د مرکز محترلام په ګلدار آباد سیمه کې د یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې شامل او بخې دی یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې وا 15 کلن انجلۍ مړه شوې او د کورنۍ 15 تنه نور ټپیان دي چې خزی او نارینه پکې شامل دي. دا ټپیان وسیت د راډ وړ خودل شوی. صلاح الدین زاهد د پیخي سبب موسمی بارانونه بلل چې لتی رڅور زراحسي اوري او لا هم دوام لري. د لغمان په گاونډي ولایت ننګرهار کې په سرخرو د شینوار ولسوالیو کې هم د دوو کورونو د چتونو د پریوتو ریپورتونه ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې د مرګ شوبله ریپورت نه دی ورکړل شوی. د افغاني سری میاشتي ادارې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 کورنۍ ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په وروزګان کې د سری میاشتي د ادارې مسول صدیق الله مفتون نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د مرستې د کورنۍ ته د یوې سروې وروسته چې پکې مستحق کورنۍ پیژندل شوې دي پیل کې. هغه زیاته کړه
دا غو د پاره موږ د غدري زره کارټونه موږ غوته توزیع کړی دي چې نن الحمدلله دای موږ غوته د ویش لړی روانه کړی. نور مرستې موږ په پلان کې لرو، موږ ته وادي را کول سوی.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسی د لوګي او بیوسلې کچال وړه شوې ده. نړیوال مرسته رسوونکي سازمانونو خبرداري ورکړې ده چې که بیوزل کورنۍ ته بلنې مرستې ونه رسیږي، خای ځین خلک د لوګي لکبل شوند وبایلي. دا ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یو اوکرایني مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کلیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکرایني، ایراني، کاناډایي او سویډني وګړو سربیره 14 تنه افغانان هم وژل شوي وو. د هرات یو اوسیدونکی محمد مهدي سعادت چې زوی په دې پیښه کې وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل د خپل زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی. دی وایي موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو له قومندان سره باید زموږ د افغانانو په اصطلاح بازخواست ترې وشي. دا تېروتنه همدې وه، پر توغندي د دې مسافروړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و. د فردا راډیو د ریپورت لمخې د شنبې پورس په دیال وتکه کې د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمینی هوایی دګر تولاړلې او ورستۍ د الوتکه د نسکوریدو په ځای کې غونډه وکړه. دوی په دې د اعتراضونو کې د حقیقت او عدالت شعارونه ورکول. ایران چې دوه کاله مخکې لومړی د الوتکه په نسکورولو خوله پټه کړې او ورستۍ ومنل چې د سپای پاسداران په توغندي د الوتکه ویشتل شوې د خدای تیر وطن وبلله. د جان هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو لمخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبت شمیرې تر 300 میلیونو واوختي. د کرونا په اومیکرون باندې چې ژر خپریږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي، خو هغه کسان چې واکسینې کړي دي او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کرونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان دی وختنی پاړه پختنی لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتی سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستو وختنه وکړه. انټونی بلینکن ویلی ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي د ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډګټو د امنیتي تړون لغړو وادو چې روسیا، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنیای غړي دي د هغه مذاخرو د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې د غازو د بیو د زیاتیدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوي او وروسته په بلوا واوختي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د تو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی ګراندی د خبرداری هم ورکوي که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړي شي چې ښځې باید کار وکړي، د لږکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لپاره حل شي.
اسلامي امارات لا ماغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین الملی ټولنه همدارنګه ټول لاغه هیوادونه چې کله ناکله ځینې اندېښنې ابرازوي د خبرو لپاره څخه ستونزې حل تر وړاندې شي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلې ده. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیایي سیستم اتیا سلنه فلج شوی او اویا سلنه ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچیر داس تنځ حل نشي زبې لکم شک وړاندوینې کوم چې مونږ په کور دننه په لوی شمیر د خلکو د بځای کېدو شاهدان ووسو. همدارنګه به د پلو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بځای کېدو لیدونکو ووسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 120,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډېر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې د جګړې، اقلیمی بدلونونو او کرونا او بال عمله افغان ماشومان له درې اړخیزه ګواښ سره مخ شوي. دا اداره وایي همدا اوس میلیونونه ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لاپسې سخت کړی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تیرونې ویل نږدې 3,000,000 ماشومان خوارځواکۍ سخت ځپلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پلوشه نومیږي، زوی یې د کندهار په میرویس روغتون کې د خوارځواکۍ له امله په بستر پروت دی. دوه میاشتې وړاندې بل زوی چې په خوارځواکۍ اخته و ومړ. پلوشه وایي په روغتون کې د زوی درملنه له امکان لرې ده او ډاکټرانو ترې غوښتي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې غم وخوري. د دې په خبره کوم درمل او خوراک چې ډاکټرانو یې زوی ته د ورکولو توصیه کړې د اخیستو توان یې نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره هم وایي افغان ماشومان لبد ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغان ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لا ستونزمن کړی دی. د دې ادارې د بشري چارو مدیره کریستیانا مارټن وایي په افغانستان کې خوراکي توکي تر ټولو لوړې بیې ته رسیدلي او ډېرې کورنۍ د توکو اخیستو توان نه لري.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي. دا ډېره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره جګړه، اقلیمي بدلون او کرونا وبا د افغان ماشومانو لپاره هغه درې اړخیزه ګواښ بولي چې دوی یې له ناورین سره مخ کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر رسنیو ته ومنله چې 3.5 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو د ملګرو ملتونو وایند بیا د چهارشنبې په ورځ دا شمېر 4 میلیونه وخود. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د دې مرستو د چمتو کولو لپاره روان میلادي کال 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وربشو روزګان ته په روزګان کې د دریو زره کورونایو سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړې پیل شو. د غمرستې چې و قلمه بیلابل خوراکي توکي پکې شامل دي. په روزګان کې د سری میاشتې ولایتي دفتر لخوا په مرکز ترینکوټ کې د دریو زره هغه اړمنو کورونایو سره شوی چې د تیرو جګړو وچکالیو پر مال زیانمن شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اورزګان ولایت کې پر 3000 کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش یا د لړۍ د شنبې په ورځ په مرکز ترینکوټ کې پیل شو چې د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې ولایتي مسول صدیق الله مبتون وایي دغه مرستې چې اوه کلمه خوراکي بیلابیل توکي پکښې کې موجود دي هغه کورنۍ ته ورکول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال ورته زیان رسېدلې وي او سخت اړمن وي. نوموړي وایي د مرستو د ویش پر مهال یې پوره شفافیت ته پاملرنه کړې او په خبره یې چې اړمنې کورنۍ یې په نښه کړې دي.
یا ګوډیان دي یا شهیدان د کور څخه ورکړي دي، یتیمان ورپاتې دي، کونډیان ورپاتې دي، موږ هغه پیدا کړي دي او د هغو دپاره موږ دغه 3000 کارټونه موږ هغو ته توزیع کړي دي چې نن الحمدلله دای موږ هغو ته د ویش لړۍ روانه کړې ده. 100% د شفافیت په اړه موږ پام کړی دی. انشاءالله په دې دا ډېر یو شفافه سروې ده. انشاءالله نورې مرستې موږ هم په پلان کې لرو، موږ ته وعدې راکول شوي دي. په مجموع کې یوه ګونۍ وړې دي، یوه ګونۍ وریجې دي، لس لیټره غوړي دي او بل یو کټ پکښې دی چې هغه کې چاوي، بره، مالګه او بسکوټ د کشنیانو مواد ورته وایي دا پکښې کې.
مبتوم زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس مهال یو بشري ناورین رامنځته شوی او له نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له خلکو سره دې مرستې وکړي او د هغوی ژوند یې وژغوري. مبتون پر داسې مهال په دغه ولایت کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې پر وچکالۍ سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ساړه ژمي کې په کورونو کې هیڅ نه درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په راتلونکي کې هم باید دغه ډول مرستې ورسره وسي، ځکه د دوی په خبره چې دغه مرسته یوازې د څه وخت لپاره بسنه کوي. عالم ګل او محمد د ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده. زموږ ډېره اړتیا درلوده ځکه چې دا 15 کاله زموږ منجکې کمربند وي
دپاره راغلو چې کومک راسره وکړي ماښام لکه وکړه نو بالا خدا قدر کې شی به انشاءالله استی ده. یو خونه سو د یوې خوا وچکلي شو، د یوې خوا یخونه سو، د یوې خوا خواته حالات منمیر شي، حالات هغه رقم د نور سم دغه غواړو چې زموږ سره نور هم کومک وکړي مرسته راسره وکړي خو ډېر ځینې خوشحاله کېږي. ورور
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 200 کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته شوې وه. که څه هم دلته مسولین د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت خبره کوي، خو زیات خلک په دغه ولایت کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کورنۍ ته نه ورکول کیږي او تور پورې کوي چې زیات هغه چا ته ورکول کیږي چې په طالبانو کې واوسته ولري او یا هم زر ولري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې په لسګونو هغو معلولینو ته چې پښې په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي ویلچر یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي نور خلکو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو جنګونو له امله په زرګونو کسان معلول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د جوړیو مسیر خوا د معلولین ته ویلچیر مصنوعي قالبونه بازی ورکړل شو واکم فریمونه چې ګرځېدلې نشي ماشومان یا غټان او هغه واکم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړل شو. نن تقریبا 1500 تر 1400 پورې ویلچیر نن ورکړل شو. خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکوي کوم چاته چې ضرورت مطابق دی ورکوي. دغه وخت مخکې نه لیست جوړ شو کوم کسان ته ضرورت و هغه ته اوس ورکړلې او نور به همداسې په قلار قلار ورکول کیږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوښتي دوه تنه وایي
ملکه مینوم دی دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله دی. سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات وو. د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حل شي ځکه چې زما سره ماشومان دي، ماته کور را په غاړه دی، زما ډېر مشکل وو.
نوم مې سپین محمد دی، اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی. ماته ډېر مشکل وو، بس په تګ کې بس وتو کې ماته ډېر مشکل وو. دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم، بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10000 معلولین موجود دي خو ورته برابرېدونکي اسانتیاوي په نشت حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
آزادي رادیو. په کندوز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ورانچو پلونو پلچکونو د جوړولو کار پیل کړی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام ارکلی کوي او زیاتوي د ورانچو پلونو پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هواري شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورایې ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
ما جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دي او د خلکو ستونزې هوار شوی دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل وو. موټروانان په بده ورځ ور عوام سره په عذاب وو. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ور بشو پاکستان ته حالت دروانو بارانونو او وورو لوجه د شلو نه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې وژل شوی. لدیړه له شاوخوا 19 کسان یوازې په مری کې په خپل گاډو کې د یخنۍ لوجه او د غشان بار دیر خیبر پښتونخوا کې هم تر شپږو کسان مړ شوی دي. حکومتي چارواکي وایي مرستندوی ټیمونه په لار دی او مری او ګلیاتو تتلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره تړل شوی دي. جزئیات د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی وره لوجه تر 1900 کسان مړ شوی دي. تا کسان په خپل گاډو کې وو او هملته په مبینه توګه د یخننه مړ شوی دي. دوی د اولس پنوم پولیو ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
دشپاله سنا 1900 پورې کسان مړ شوی دي چې په خپل گاډو کې دننه وو او د سیمه خلکو دغه نور گیر شوی کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاڑی مرتا دته اجازه ته، باقی مرتا تلونکي ټوله لارې مو بند کړی دي. نور خلق محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمه ته رسول شروع دي. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاڑی با راو باسو او سبا 9 بجو پورې مو مرتا تلونکي ټوله لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دمڑ شمیر پمری کی یہ وشتہ رسے دلے دے چپک معشومان اور زنانہ ہم شامل دی. شیخ رشید جاتکڑا چڑے رند پس مرتا پدو نغٹ اشمیر کی سیلانیا ناغل دی چې د هغې د وجې مشکلات پیدا شو. خوای امدادی کاروانی روانې دي.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا شلو کالو کې دمرا ډیر سیلانیان مری پلور تلی دي. تکم لوجه چې ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادی سرگرمو کې کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسلام آباد پولیس، پاکستان فوج، ایف سی اور رینجرز هم لګیا دي او دې وخت کې تر زرو گاڑی گیر دي، سمو را وخل او سمو واپس کړل.
کچھ کو واپس کیا ہے.
دا پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو جانونو اړولې دي. خیبر پختونخوا بردیر کې ډپٹی کمشنر محمد شعیب خان چې د جنوري په عموم مشال لیډو ته ویلی وو تر شپږو کسان مړ شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لره کېدو کاروان روان دي او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دي.
دری داسې واقعیات وشول چې هغه کې مختلف جوبلې وشولې امبولانس چکم دې هغه را روانو د پیښور نه په هغه کې څلور کسان چکم دې مړ شو او یو ماشوم چکم دې هغه پسین کې لاپته شول او یو کور باندې ماشوم باندې چت پرې وته هغه پکې وفات شول بل زمونږ یو لیویس پایو دغه په کور باندې هغه چت هم پرې وته هغه پکې وفات شو مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم رېډي کړی دي مشینری الته کې مخکې را مونږ موکړه دا اوس هم الته کې کار لګیا دی او دا مشینری په هغه ځایونو کې سټیشن وی ما تر داغه پوری باندې چې تر څو پوری مکمل برباری ختم شوی نه وي او ټول روډونه او لینک روډونه هغه کلیئر شوی نه وي
دا موسمیت محکمه د غبارانونو او ور ورېدو لړۍ د نهم جنوري یعنی د اتوار ورځ پوری د کېدو امکان څرګند کړی دی یادوندرا چې د ملک زیاتره برخو کې د درې جنوري نه بارانونو او د ور ورېدو د لړۍ دوامدار ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
آزادی رادیو ته غوږی است کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې واورئ د نړۍ هر ځای کې چې یاست اوس هم ورزو خوسته هلته یو نوې مشاعره جوړه شوې ده د چ څنګه ل نجیب الله لوخیل به جزئیات واورو
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو داډ ورکي هغوی د هیواد رغونی او یووالي تروبولې
ادیبان او لیکوالان ته دا په کار دي چې دا ولس سلویف کال زور وشو دي دوی ته باید د ادب د سنگر ملګری ډیر تسلیت ورکړي ډیر خلک نفت شي نه وړي وړي خو خبره وړي یو ورولګل وای وخت هغه دې دا د الحمدلله ټول په وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان نورانی ویل ادبی ناست یا مشاعره دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي غني کیږي د دې اطلاعات او فرهنگ اړوند ادارو مسولیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي تر څو مسلسله مشاعره ادبی بندرونه ناست او کارکتنه پیل کړی تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یاد مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل
د سپاګو داودی غوونه مې واورېدل چې زړه څنګه ووټې مو سره باغ باغ ګل ګل وړې ده نارې خان وای چې د خبرو میدان تنگ دی وای معنا تر اوسه معنا چې د زړونو اخلاص دی سټپله لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ
چې عمل وی او مینه وی پر ژوند کې څومره پاندې چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاندې فګم د ژوند خو تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شي په هر بند کې څومره پاندې مجبور د مجبورې نه منصورې سندره وای چې د ورته نه یو ځل شي په پیوال کې څومره پاندې
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدار ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه
خیر کا پروند د دښمنان و داده هم ورونه دی د عسكر ډاکټر ماستر په کې عزت وکا چې ټول د لنګ او نکټای خاوندان ګډ شي درتای برادر مولا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچرا ټول شي پتا له هر څو وړاندې غم د کار او تجارت وکا جلالته او دا خبره د باران نه ویني زامړ غم د خپل کور د سوي چات وکا
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوی مشاعره و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنن ته ځانګړي شوی و خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترانو وړاندې کړ چې د حاضرینو له خو احساساتو سره مخامخ شو
چیلمستاین په هوا نشما
کولیا پوجد کې دیران شما ترها غنا منم جذبہ د شک سوچی محراب کې پګډان شما کولیا پوجد کې دیران شما چل مستین په هوا نشما کولیا پوجد کې دیران شما
د خوست مشاعره ریپورت مو اورید پم دې سره رسیدو د پروګرام نیمای برخه ته په افغانستان کې څلور نیمه بجې دی لاند خبرونه له اجمل اندورو
د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د نړیدو په پیښه کې و ماشوم مړ شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي په لغمان کې یو محلي چارواکي آزادۍ رادیو ته وویل چې وروستي موسمي بارانونه د دې کور د چت د نړیدو سبب شوی دي د لغمان په گاون ننګرهار کې په سرخرو د شنوار ولسوالیو کې هم لک تر لګه د دوو کورونو د چتونو د پریوتو خبر ورکړل شوی خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی د افغانستان میشت ټولنې چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې شاوخوا 3000 اړو کورنیو ته د غذایی موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده په روزګان کې د افغانستان میشت مسول صدیق الله مفتون نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه اړې کورنۍ مخکې له مخکې د یوې سروې له مخې پیژندلې دي او ورته د مرستو د ترلاسه کولو کارتونه ویشلې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافرونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه او د ایران د سپایه پاسداران د ځواک پر توغندي رانسکوره شوه پر اوکراینی ایرانی کاناډایي او سویډنی وګړو سربیره دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي وو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې وه قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادونو څخه د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره مرسته غوښتې وه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو نه وروسته په ټول قزاقستان کې پیل شوې وي او وروسته په بلواګانو واوښتې
لاند خبرونه مو اوریدل جزئیات د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د سپورت نړۍ خبرونه لرو تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدان او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د هرات ولایت جوجستو فدراسیون ولایتي اوپن یا خلاص ټورنمنت په میرویس صادق جمنازیوم کې تر سره شو د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د اماډیکو مسول وحید آزاد نن آزادي رادیو ته وویل دغه سیالي د هرات ولایت په قربتوب د هرات فرا بادغیس او غور ولایتونو ترمنځ د آتیا ورزشکارانو په ګډون تیر ورځ سهار پیل او ماخام نه وخت پای ته ورسېدی د خغل آزاد په خبره د سیالیو په پای کې هرات ولایت لومړی فرا دوم او بادغیس او غور ولایت تونه په ترتیب سره درې مو څلورم مقامونه خپل کړل د دې ریاست د معلوماتو لمخې د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غوره استعدادونو موندل و ټاکل شوی د رزمي سیالیو افغان اتل نصرت الله خنزاده له روسي سیال سره لوبه تر سره کړي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له خپل روسي سیال سره لوبه تر سره کوي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له روسي سیال سره په روسیه کې د لوبي ډګر ته ننوځي د دې ریاست د معلوماتو لمخې یا د سیالي د ای اف سی سازمان لخوا د همدی میاشت په 9 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ خنزاده په خپل مسلکي ریکارد کې څلور بریاوي او دوه ماتې لري او د هغه سیال چې د اماتور په برخه کې خري ریکارد لري په دې برخه کې یو لوبه کړی چې په لومړي راوند کې په تخنیکی گزارونو سره ګټ لیدا او د افریقا جام بش پیت سلانه نندار چان ولري د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخي د افریقا جام چراتون کیونی پیلي کی شاو خش پیت سلانه نندار چان بولري د کامرون هواد د فوتبال فدراسیون او د افریقا فوتبال کنفدریشن لیوي هوکړي ورسته پریکړه وکړه چې د افریقایي ملتونو کپ د کوربه ټیمونو په استثنا چې آتیا سلانه نندار چان ولري نور لوبه ته د نندار چان کچل شپیت سلونو زیاته نوي د فدراسیونونو د افریقا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کړی دا ده د دې جام لومړی لوبه د بورکینا فاسو او کوربه هیواد کمرون ترمنځ دراتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واورئ چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوي د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوال ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسی دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او د غراز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پایلې له دینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په می میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجوده دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملی شوي نه دي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشو، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتنې په توګه پښتنه سه که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالي او تراشو د نړیوال جام د سیالي لپاره به لوبډله په تیاریو باندې بوخته وي، لوبډله اوس مال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکوي او ډېر ژر به انشاء الله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویست انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده. او د جوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ وطن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حیرانو ته لاړم چې ما اول مقام آواز انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې چېرې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرېده ما سره مسابقې ته، دواړه اول شولو ننګرهار ته مې اولې راوړه خو سه پورې مونږ چانی تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځې. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت د انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخ پلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني. دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وی له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نسو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته
خو خی او چاته اولوی و خی پاغه اندازه باندې نه وی ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری رشتہ دی ام داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بیکګراوند وګوري هغه بل څه وی په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوي جګ و خی نو ځان خودنه کوي او باټي و هي یعنی دروغ هم وای
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به خپل دوی ته خنوي
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د بیغه کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصيه ده چې لدی اغنه تیر شي او زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي بیا ځکه دا غي انده دروغ ک یو ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي
د حیات الله نظر په وینا د دروغ او مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ما غسن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ورزین لري کې لکه ځان خود نه پدې معنی دا یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کې کېږي دي چې کار وکړي او د کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي نو دا دې بایس کیږي چې بیا ورسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک من اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کې دوی اغه جګه خبرې ته طنز پسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي
انجینر متی الله احمد زیوای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خو مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدانه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې امه سي ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به امه سي منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي امه خودل دا ښه خبره دی مون نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د حل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغه مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې د ټولو ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.